دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د القاعده شبکې د ډيري کمزوري کېدو ادعا کړې ده. جو بایدن دا څرګندونه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت کړي. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خبره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا راکم شوې ده. هغه یې علت پر امریکا د سپتمبر د یورسمې د بریدونو د اصلي تر اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د امریکا ولسمشر ویلي امریکا له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د یورسمې په بریدونو کې یې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نه شي. د ویلي امریکا به پر خپله خاوره د کوم بل برید د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپله ژمنه کې به هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلی د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیري وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس تلویزیون سره په یو امریکا کې ویلي چې له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هیواد د پریښودو په معنا نه دي. بلینکن زیاتوي امریکا باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسي او دوی د هرې تګلارې له مخې وضعیت څاري. د زیاته کړه افغانستان ته د امریکا د تلولو موخه د سپتمبر یورسمې د بریدګرو پر وړاندې اقدام و چې د ده په وینا امریکا دا کار وکړ. خو اوس له دې کبله چې امریکایي عسکر خپل کور ته راځي دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه و او نه دي. بلینکن له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی له هم له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. ملي د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالان سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز روزل شوي او قوي ګڼلې، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړه یو احتمال دا دی چې کېدای شي په حقیقت کې ډېرې بدې پایلې مخې ته راشي، خو دا احتمال هم لرې نه دی چې افغان پوځ له خپل حکومت سره یو ځای د دې ټولو ستونزو سره ښه مبارزه وکړي. جنرال ملي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره یې د بریالي کېدو پر مهال یې په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن وویل چې افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بېلابېلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیایي سره بلد دي او په وروستیو کې 96% عملیات دوی په خپله کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ د ویپانی له مخې په دغه کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په حق له راپور ورکړ. ولسمشر غنی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام له نویو واقعیتونو سره د سولې د پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی سیاته کړه سوله د افغانستان خلکو او حکومت ته یو عاجل لومړیتوب دی، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره سمون ولري. تمه ده چې خلیلزاد به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لورو سره هم وګوري. خلیلزاد کابل ته تر سفر مخکې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې دا او کاملوف په دې موافقه وکړه چې په دغه حساس وخت کې ټولو مهمو لوبغاړو، افغانانو، سیمې او نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان کې د څه باندې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د روانو ګړندیو هڅو ملاتړ وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له افغان چارواکو د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې. دا خبره د یاد سازمان په هغه اعلامیه کې راغلی چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د مې درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې 2000 کال کې یورس افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور افغان خبریالان وژل شوي. دغه سازمان له دې امله چې دا بریدونه د هیچ چا لخوا نه دي څیړل شوي نیوکه کړې. د دغه سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدي ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او ویرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په هندوستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله ناورین په سختۍ دوده. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسیدلې چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هندوستان ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینتلاتورونه ولیږي. تیره اونۍ په هندوستان کې د کرونا وایروس 2,000,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 3,300 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کرونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,15,000 څخه واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې واقعي ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې له 15,000 زیاتو کسانو ته د روسیې تابعیت ورکړی دی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړه برخمن چلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. روسیې چارواکو ویلي د 40% خلکو غوښتنلیکونه یې ذکر کړي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشین نوتلي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا د اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تون غبرګون نه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکول یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب بسر لنن څخه تر روانې چهارشنبه د G7 یا وو لوی صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دوو کلونو کې د دغه شتمنو هیوادونو لومړنۍ حضوري غونډه وي او داسې محل جوړیږي چې له روسیې سره کړکۍ د خبرو د اجنډا په سر کې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب پرون د دې غونډې په درشل کې خبریالان ته وویل بریتانیا به له G7 هیوادونو وغواړي چې د روسیې د درواغو پروپاګن یا هم غلطو خبرونو پر خلاف د تکذیب یو چټک میکانیزم رامنځته کړي. دوه لوی صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا، د امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانس، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په زمین کې د استرالیا، هندوستان، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړي.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې د می درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د نورو ټولو کلونو په پرتله د بیان ازادۍ له ګواښونو سره مخ ده او په هدفي وژنو کې د اتو خبریالانو وژل د خبریالانو د مسؤلیت په حق له ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. په همدې حال کې 1412 سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ کړي او د خبريالانو د خوندیتوب غږ کړي دي. رحیم ګل سروان د کابل نه راپور شالي غلې.
د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سه کال د نورو کلونو په پرتله په داسې حال کې منځل کیږي چې په لږغونو خبريالانو د هدفي وژنو د ویریا او د ځانونو د ساتنې په مخه یا افغانستان پرخه یو یا هم لایو زاینه بل ځای ته لیږدیدل دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې اته خبريالان وژل شوی، 50 خبريالان له یو ځای نه بل ځای ته لیږدیدل دي، تر شلو زیاتو خبريالانو افغانستان پریښی دی. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وای چې تیرې 15 میاشتې د خبريالانو د خوندیتوب له اړخه په بد حالت کې وي.
شو سوینه چې ډېر ژورنالیستان او خبريالان کور نه کار کوي او د تولید ظرفیت رسنې لک شوې ده اوس، او د نورمال پروسه د کنټنټ پروډکشن نو تولید د محتوا مختل شوی ده، او دا یو ډیره ضربه د ازادي بیان او د رسنوي د ازادي لپاره ده چې موږ ډیر اندېښمن یو او هیله من دي چې دا روان ژر متوقف شي.
یو له هغو خبري اعلانو چې د ګواښونو له امله افغانستان پریښی دی نصرت پارسا دی. نصرت پارسا چې کلونه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کړی دی وای د زیاتو ګواښونو نه د خوندیتوب لپاره اوس له افغانستان باندې وتی او خپل خبري اعلی پسې په تنګ شوی دی.
امروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است که اما متاسفانه
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورسته متاسفانه زنن غلیم نن د خبريال په توګه کار نه سم کولای. په داسې حال کې چې خبريالي ټول وسایل را سره دي
په دلیل ازي کې د افغانستان
له افغانستان څخه مذهبي توندلارو زه پسې واخیستلم. د دیني سختریزو ترهګرو او دغو له ویرې چې خلک وژني زه له افغانستانه ووتم. زه اوس په بد وضعیت کې یم، خپل کار او عادي ژوند پسې ډېر خفه سوی یم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن سفارتونو، اروپایي ټولنې او یونما په یو ګډ اعلان کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ نه ملاتړ کړی او ویلي چې خبري اعلان باید خوندي وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. درنو اوریدونکو، په کندوز کې خبريالان وایي چې محلي مطبوعات یوازې هغه ډول مسایلو کې ازادي لري چې په مخالفینو او دولتي ادارو باندې پکې اعتراض نه وي شوی. دغه مطبوعاتو کې سیاسي خبرونه او خبرونه نه نشریږي. په دې حق له ګلده هیمنی ازمن راپورټ راکړی دی چې متی الله عابد الولی.
کندوز کې تصفری او غږیز رسنۍ د نتی تهدیدات له امله خپل نشرات او راپورونه ځکه سانسوروي چې د ملکی او امنیتي دولتي ادارو او مخالف وسلو سره په ټکر کې نشي. کندوز کې درې شخصي تلویزیونونه فعال دي چې له مازیګر او وروسته نشرات کوي. د دوی نشرات د قران کریم په تلاوت او ترجمه پیل کیږي چې ساتونه دوام کوي. دغه تلویزیونونو کې هغه سندرې او سیاسي خبرونه نشي لکه په کابل او نور ولایتونو کې چې خبريږي. د روشنی تلویزیون مسؤله صدیقه شرزی وایي چې
که تهدیدی که نامیه مطبوعات ناگزیره دي چې په محلي تلویزیونونو کې یا رسنیو کې خود سانسوري وکړي، یعنې هغه خبر چې د هغې د ځان لپاره یو تهدید دی
په کندوز کې اکثره رسنۍ په دې خاطر نشرات سانسوروي چې تهدید ورته متوجه نشي. دوی په اجتماعي او فرهنګي برخو کې خپرونې لري، خو سیاسي خپرونې او خبرونه له هیڅ تلویزیون او راډیو نه اورېدل کیږي. صادقه شرزی زیاتوي،
اما تر اوسه پورې هیڅ موافقه شوې نیست چې یو خزینه خبریال راشي او په تصویر کې ظاهر شي او خبرنه لایف ډاون یا تلیکار کوم شي. هغه وایي هیڅ نه حاضرېږي. د کې مونږ ډېر ستونزه لرو، مونږ خزینه خبریال خبرنه صوتي سبکی او هغه تصویر سره مکس کیږي.
سمو در وړاندې په کندوز کې په یو سیمه ایز رادیو د یو جماعت د ملا امام له خوا ام خلک د برید لپاره هغه وخت واسول شول چې جماعت له سپیکر سره د نغه رادیو فریکوئنسی په ځای شو. د زهرا رادیو مسول محسن احمدی وایي
نو متاسفانه دا په کندوز کې د مختلفو کړیو له امله همدغه سي خود سانسوري بعضی وخت رسنۍ کوي.
کندوز کې تلیدون او اف ام رادیوګان د بیان ازادۍ د نشوالي او د نابنیو او پیخیدونکو غواخون لامله د سیاسي خبرونو او خبرونو د نشرولو څخه ډډه کوي. په کندوز کې خبري اعلان وایي چې د موجوده امنیتي تهدیدات لامله په ځینو مسایلو باندې له راپور جوړولو ډډه کوي چې دغه چاره ته د بیان ازادي نشول کېده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نن شب آشنایم.
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اولی او دویم څپې نه وروسته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس تر ټولو د زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د وزارت ویلي دی چې په دې موده کې 215 اویا کسه په کورونا اخته شوي او همداشان شپږ کسه له دغه ویروس نه مړه شوي دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې د کورونا وایروس 1515 شکمن سمپلونه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې معاینه شوي چې شاوخوا 12.5% یې مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت رسمي معلومات ښیي چې په تیرو درې ورځو کې د کورونا وایروس 1420 مثبت پیښې ثبت شوي، 12 کسان له دغه وایروس څخه مړه شوي او 355 ناروغان بیرته ښه شوي دي. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وویل چې یوازې په 1320 ساعتونو کې 215 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او 6 ناروغان مړه شوي دي.
دا چې ورځ په ورځ د کرونا پیښې په هیواد کې ډیریږي، نو د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د روغتیا وزارت د لارښوونې په نظر کې ونیسي، خصوصا د لاسونو بار بار انځل، د ماسک اچول او ټولنیز واټن باید په جدي توګه په نظر کې ونیسي چې خدای مکړه په هیواد کې پیښې له دې څخه هم زیات نه شي.
په تازه مثبتو پیښو کې 95 په ننګرهار، 35 په کابل، 26 په کندهار او پاتې په 19 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د تازه مثبتو پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې په کرونا وایروس داخته شوو کسانو مجموعي شمیره 15,503 ته پورته شوې ده. همداشان دغه وزارت ویلي چې په افغانستان کې له کرونا وایروس څخه د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 2,648 ته او د روغو شوو کسانو شمیر 5,015 ته رسیدلی دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د کرونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې د دغه وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د میرویس نیازی په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
ګردمندیزونه نه دي لګول شوي او خلک په ازاده توګه رفت آمد کوي، صحي تدابیر هم نه دي نیول شوي، هغه صحي محدودیتونه او قیودات چې باید وضع شوي وو نه دي وضع شوي. ډیری خلک هم د اوس د اختر لپاره هم چمتووالی نیسي او دا اندېښنه بیا هم زیاتېږي له موږ سره چې ښایي دغه نوې څپې کې ډېر زیات خلک په دې وایروس باندې اخته شي. دې ته په کتو چې په کابل کې هم په میلیونونه خلک ژوند کوي، د دې ګواښ بیا ځلې زیاتېږي چې په نوې څپه کې به ډېر زیات خلک په دې وایروس باندې اخته شي او د مړو شمیر به هم زیات شي.
بلخوا د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د واکسین کولو بهیر د کابل په پوهنتون کې هم پیل شوی دی او ټاکل شوی چې دغه پوهنتون ټول استادان، اداري کارکوونکي او محصلین واکسین شي. د کابل پوهنتون د محصلینو د چارو مرستیال فیصل امین امریکا غږ ته وویل
زموږ برنامه دادی چې زموږ ټول محصلین او استادان په تناوبي شکل یا نوبتي شکل دغه واکسین واخلي تر څو چې زموږ درسونه او زموږ سنفونه جریان ولري او درس منقطع نشي.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د کرونا وایروس د درېمې څپې د مهارولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو تر څنګ یې له خلکو څخه غوښتي چې دغه وزارت روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول رعایت کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د درېمې څپې ګواښ ته په پام لرنې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دستور ورکړی چې بهر ته د طبي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي او خبرداری ورکړی که چیرې د اکسیجن یوه ډبه یا نور طبي تجهیزات ورک شي، مسؤول کس ته به تر 20 کلونو د بند سزا ورکړل شي.
او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو او د احصایې او د معلوماتو د ملي ادارې یو ګډه سروې ښیي چې په 1999 کال کې په افغانستان کې د وړم کال په پرتله په 20% ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو د اپینو په تولید کې ډیر توپیر نه دی راغلی. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی او د افغانستان احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یو ګډه سروې چې نن د دوشنبه په ورځ خبره شوه خي چې په تیر 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې په شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی چې د کوکنارو په کار کې وړم کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي وایي چې دا سروې د ریموټ سینسینګ د ټکنالوژي په مرسته ترسره شوې ده.
ادارې ملي احصایه او معلومات
تغلی رسولي ویل د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی سره په نږدې همکارۍ د کوکنارو د کښت او اپین د تولید د 1999 لمریز کال سروې بشپړه کړې ده. دغه سروې موندنې ښیي چې په 1999 لمریز کال کې پر شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې د اټکل له مخې د 1999 لمریز کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي.
نشان میدهد
د ملګرو ملتونو د 1999 لمریز کال د کوکنارو د کښت او تولید سروې ښیي چې وړم کال په افغانستان کې پر 15,500 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. د ملګرو ملتونو د سیرنې او ارزونې څانګې رئیسه میرمن انجلی می وایي چې دغه سروې له مخې په افغانستان کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی دی. میرمن انجلی می ویل د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه په افغانستان کې د کوکنارو سروې په تیر 2000 میلادي کال کې د کرونا او بعد د ګواښونو سره سره ترسره کړې ده. د دغه سروې له مخې تیر لمریز کال کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی وو چې د وړم کال پرتله شاوخوا 300 ټنه کموالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی وو. د ګډې سروې له مخې تیر کال د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له ډلې یوازې په 12 ولایتونو کې کوکنار نه و کرل شوی. وړم کال د کوکنارو د کښت څخه د پاکو ولایتونو شمېر 10 وو. د سروې له مخې سږکال د کوکنارو فصل هم په ولایتونو کې د چارواکو لخوا نه و اړول شوی چې وړم کال به یو اندازه اړول شوی وو. د دې سروې له مخې د اپینو په بیه کې توپیر نه دی راغلی او د یو کیلو اپین بیه 250 امریکي ډالر اټکل شوی ده. د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی دا ګډه سروې ښیي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو زیات اپین تولیدوي. دا سروې په داسې حال کې خبره شوی چې سږکال د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې بزګرانو د نوي 1400 لمریز کال د کوکنارو حاصل ټول کړی خو لا هم په یو شمېر سړو ولایتونو کې به بزګران پر روانو ونیو کې د کوکنارو حاصل ټول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د هند په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کورونا د ویروس د ناروغانو د زیاتېدو په درشل کې د امریکا حکومت تر اوسه پورې د تنه د چمتو چې نور هیوادونو ته په امریکا کې د تولید شوو واکسینو د جوړولو د امتیاز حق ورکړي. د پېڅېویډیکسورا راپور ته ساسې پام را اړوم.
په هند کې د کورونا ویروس وبا په ډیره پراخه توګه خپره شوې ده. د مړو شمیر په ورځ کې تر 3,600 زیات شوی دی.
موږ په ټول هند کې په اکسیجن پسې ګرځو. په ټول دهلی کې د چنديګړ نه نیولې تر لودیانا، هریدوار، جیپور او شاوخوا ټول ښارونو کې پسې ګرځو.
د 2000 کال په اکتوبر کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې هند او جنوبی افریقا د چپس جواز په نوم یو وړاندیز وکړو. په دې جواز دا هیوادونه کولای شي چې د واکسین عمومي ډول جوړ کړي، خو د دې وړاندیز سره اروپایي اتحادیه او امریکا هوکړه نه ده کړې. تر اوسه 100 میلیون امریکایان د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین شوي دي، خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس سره په الوتکه کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي ویل جمهور رئیس بایډن لا هم دا پریکړه نه ده کړې چې د واکسین د اختراع او جوړولو حق نورو ته ورکړي.
زموږ ټول هدف دا دی چې نړیوالې ټولنې ته تر زیاتې اندازې په یو مناسب قیمت سره ورسول شو.
د جواز پلویان چې د بایدن د دیموکرات ګوند آزاد خیال څنګ غړي او د بشري حقوقو سازمانونه هم پکې شامل دي، وی په دې مرسته سره به د کورونا وبا په مقابل کې نړیواله مبارزه ډیره خوشي.
د چپس جواز یو مهم ګام دی چې حکومت کولای شي د واکسین د توزیع او سنی وضعیت کې چې تولید له قلت سره مخ دی ګټور اقدامات وکړي.
خود امریکا حکومت د درمل جوړولو د شرکتونو د خوانه په دې هم تر فشار لاندې دی چې وی د واکسین د تولیدي حق ورکولو په ځای د اړینو هیوادونو د لپاره آسان او چټک لار داده چې اوسنۍ واکسین د مرسته کولو په اندازه ورته زیات تولید شي. د یو شرکت وایند امریکا غک سره په خبرو کې وویل
د علمي ملکیت جواز کوی 19 ناروغي زد واکسین ته په لاسرسي کې کومک نشي کوله او نه د تولید پروسه یا د تسهیل محدودیتونه لري کولې شي.
حتی د طبي څنګ مشهور ایانا ورکون کې میلیارډر بل ګیټس وایي د ملګرو ملتونو د سیمه میکانیزم چې د لګ او اوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د واکسین جوړولو امکان برابر کړي د مالکیت د حق او امتیاز د جواز خلاف عمل دی.
It makes very little sense.
په دې خبره کې ډېر لږ منطق شته او دا د هغه یو اشتباه ده. ځینې وخت موږ باید د نړیوال روغتیا په څیر مسایلو کې د میلیارډرانو خبرې واورو، خو ځینې وخت باید د هغوی خبره ونه منو او دا همغه یو خبره ده چې باید موږ ورته غوږ ونه نیسو.
د نړیوال واکسین د کمبود پوره کېدو لپاره بل ګیټس ټینګار کوي په هغو هیوادونو کې چې اقتصاد یې مخ په وده دی باید په هغو څانګو او زیربنایي جوړښتونو کې تخنیکی پرمختګ راشي چې خصوصي سکتورونه پکې پانګونه کوي. هغه د تیری فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتی کانفرنس کې دا خبره وکړه.
د دې ستونزې یو حل دا دی چې دغه بې انصافۍ چاره وکړو او په هند کې موجوده فابریکې باید په بشپړ سرعت کار وکړي. دا هڅه د استرازینیکا د تولید سره شروع شوې ده او د دوه نورو سره به هم وشي او مالی تمویل په کار ده.
دا وړاندیز چې د واکسین د امتیاز او مالکیت حق د منځه وړل شي د تجارت په نړیوال سازمان کې تر اتیا زیات هیوادونه شپېته پخوانی حکومتي مشران او سلطنه د نوبل جایزو ګټون کې پلوي کوي او دا موضوع به یو ځل بیا د مې میاشتې په 15مه د تجارت نړیوال سازمان په عمومي مجلس کې د بحث اساسي ټکی. کاغوړې چې
هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
رانو اوریدونکو هغه استرالیایان چې په هند کې بند پاتې دي او خپل ملک ته د بیرته تک په وخت کې د کورونا د سفر د بندیز نه سرغړونه وکي هغوی به د 15 کلونو د بند سزا سره مخامخ شي. استرالیا د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هند نه ټول الوتنی ځنډولې دي. فلمر سر د سیدنی نه رپورټ را کړی دی چې نظرانه یوسف زیر لولي.
د استرالیا حکومت وایي که د هند نه استرالیایان بیرته خپل ملک ته د راتګ کوشش وکړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه باندې چې کوم سفري بندیزونه لګېدلي دي د هغې نه سرغړونه وکړي نو هغوی ته د 15 کلونو د قید پورې سزا کېدای شي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هنټ وویل چې دا بندیز د دوشنبې پورې پلي کېږي. د دوشنبې د ورځې نه دغه بندیزونه په هغه مسافر باندې پلي کیږي چې د هند نه استرالیا ته سفر کول غواړي. د یادونې وړ ده چې استرالیا د هند نه ټولې الوتنې د هغې نه وروسته وځنډولې چې په هند کې د کرونا یوې نوې بڼې په زرګونو کسانو وجل. د روغتیا وزیر ګریګ هنټ وویل چې هغه کسان چې دغه بندیزونو نه سرغړونه وکړي هغوی به $50,000 جریمه کیږي او یا کېدای شي چې د 15 کلونو بند سزا ورته شي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه اقدامات په دې وجه باندې ډیر ضروری و ځکه چې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا فدرالي حکومت د خپلې دغه پریکړې نه دفاع کړې ده. د استرالیا لوړ پوړي چارواکي جاش فریټربرګ وویل چې استرالیا دا پریکړه کړې ده چې دغه ډول اقدامات ضروری دي. هغه وویل
په نېشنل کابینټ مې دوی رسیو د موست اپ ټو ډیټ بریفینګ فرام اور چیف میډیکل افیسرز.
کله چې د کابینې غړو د صحیح چارواکو سره یو غونډه وکړه نو هغوی دغه وړاندیز کړی دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره استرالیا ته پکار ده چې دغه ډول سخت او جدي اقدامات وکړي. دا موقتی اقدامات دي او دا به د 15 مې وروسته مونږه لری کړو او دا یوازې د 2 اونیو لپاره دي. خدا مونږه د استرالیایانو او د استرالیا د خوندي ساتلو لپاره کړی دي. دا سویل کیږي چې شاوخوا 9000 استرالیایان دا وخت په هند کې بند پاتې دي او د استرالیا حکومت وایي چې دغه کسان بیرته ځکه خپل ملک ته نشي راتللی چې د کرونا وایرس نوې بڼه چې په هند کې خپره شوې ده هغه ډیره سخته خطرناکه ده. د یادونې وړ ده چې استرالیا یو کال مخکې د بهرنیو مسافرونو لپاره خپل سرحدونه تړلي وو. استرالیا د کرونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې تر ډیره حده کامیاب شوې ده. په استرالیا کې چې کوم تیر یوش قضیه رامنځته شوې هغه د کرنټین په یو مرکز کې شوې. په استرالیا کې تر اوسه پورې 9,800 د کرونا وایرس پیښې شوې دي چې په دغه کې 910 کسان ترې مړ دي.
آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لیسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.